ازادي راډیو قدرمنو دوستانو ستړي مسې د ماشام شپږ بجې سوی د ازادي راډیو خبرونی ادامه لري. د نن ماشام تر 2 بجو پورې به تاسو زموږ پښتو او دری خبرونی واوري. په دغه نیم ساعته خبری مجله کې به تاسو د افغانستان او سیم پر حالاتو تر دې د ماده ورستیو خبرونو رپورټونو څخه خبر کړو. نن د شنبې ورځ د سنبلې د میاشتې د 1400 هجری لمریز کال او نن د سپتمبر د میاشتې د 2010 میلادي کال د نهمې سره برابر ده. واره ورکو فریبا ظاهر ته چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي، بیا به رپورټونه سره اړو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټ کې، افغان ولسمشر نن قزاقستان ته سفر وکړ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په هغه جګړه کې چې نن سهار په سرکانو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ وسوه، تر لسو ډېر طالبان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو سازمان نن ویلی دی چې نږدې 300,000 روهینګیا مسلمانان له راخین څخه بنګلادیش ته تښتېدلي دي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر نن د یو پلاوی په مشرۍ قزاقستان ته ولاړ. دا چې د دې سفر هدف څه دی او څومره به دوام وکړي، د ازادي راډیو د همدې خبرې مجلې په ترڅ کې اورېدلی سي. د کابل ګرنیزون په دغه ښار کې د احمد شاه مسعود د پلویانو لخوا هوایي ډزې د اندېښنې وړ نه بولي او وایي د کومې ځانګړې پېښې راپور نه دی ورکړل شوی او د ښار وضعیت آرام دی. تر دې وړاندې د کابل اوسېدونکو اندېښنه ښودلې وه چې نن د احمد شاه مسعود پلویان د نوموړي د 14 تلین په مناسبت په کابل کې لارو کوڅو ته راوتلي او په هوایي ډزو او د ترافیک پر مخ خنډونو جوړولو سره د خلکو د آزار سبب شوی دی. خو د کابل د ګرنیزون د قمندانۍ سرپرست جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل
اصلا
امنیت فایده د فایده کې دوی یو دوه ډزې چې د غیر مسولو کسانو لخوا د همدغو موټرو کارانونو په ترڅ کې وسوي، هغه د رسنیو لخوا لوی سوي چې ګواکې د خلکو د آزار سبب شوی دی. زه د کابل په ښار کې وګرځیدم، هیڅ کومه خاصه پېښه نه ده شوې. وضعیت نورمال دی، ترافیک د خلکو پر مخ خلاص دی او هیڅ اندېښنې وړ خبره نشته. نن د سپتمبر 9 د احمد شاه مسعود د وژنې په اړه سمتلین په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې ولمنځل سو. په دې مراسمو کې ګڼو حکومتي چارواکو او پخوانیو جهادي مشرانو ګډون کړی و. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په هغه جګړه کې چې نن سهار په سرکانو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ وسوه، تر لسو ډېر طالبان وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیت قمانداني ویان فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه وروسته لاغه پیل سوه چې سلګونو وسلوالو طالبانو د سرکانو ولسوالۍ اړوند په نواپاس کې پر سرحدي امنیتي پوستو برید وکړ، خو د متقابل ځواب سره مخامخ شول. شغلی دهقان وایي
یو لس نفره مخالفین په قدر لس چې په صحنه جنگ پرته دي او څلور نفره زخمیان دي.
د قانوایی په دې نشد کې څلور افغان سرحدي ځواکونه هم سطحي ټپيان شوي دي. د کونړ د امنیت قمندانۍ په وینا دغه جګړه د نن غرمه تر 12 بجو دوام وکړ. د بغلان ولایت چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت د تیر کال پرتله څو برابر ډیر شوی دی. د بغلان د امنیت قمندانۍ د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې مدیر نظام الدین نظام ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې تر 160 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی، خو سږ کال نږدې 850 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی دی.
این سال متاسفانه که 849 هکتار زمین
دی وی لبد مرغزش کال په 1940 هکتار مزکه کې کوکنار کرل سوی چی د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د سروې لمخي دغه کوکنار د بغلان په 50 ولسوالیو کې کرل سوی دی. موږ پلان درلود چې دغه کښتونه لمنځه یوسو، خو زموږ امنیتي ځواکونه په جګړو بوخت شول او لبد مرغه د کوکنارو کښت ډیر سو.
د شتابګانی نو قرار داشته
د بغلان چارواکي وایي له کابل څخه د دغې ستونزې د هواري لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. د وتر د مالته افغانستان مهم خبرونه او سمڅو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو سازمان نن ویلي په تیرو 15 ورځو کې چې د برما یا میانمار په راخین ولایت کې تاوتریخوالی پیل شوی دی، نږدې 300,000 روهینګیا مسلمانان له راخین څخه بنګلاديش ته تښتېدلي دي. چارواکي وایي ملګرو ملتونو په ځینو کلیو او سیمو کې چې وړاندې خیریه موسسې نه وي ورته رسېدلې، د روهینګیا نور مسلمانان هم موندلي دي. ډېری روهینګیا مسلمانان له برما څخه بنګلاديش ته پلی یا پکشتیو کې تللې دي. دغه کډوال ادعا کوي چې د برما امنیتي ځواکونو او بودایانو د دوی کلی سوځولې دي. د برما حکومت وایي امنیتي ځواکونو د تیرې میاشتې هغو بریدونو په اړه خبرګون ښودلی چې د روهینګیا یاغیانو لخوا د پولیسو پر امنیتي پوستو وسول. د سوریه پوز او متحدینو یې دایر زور شرط نږدې د تیلو یو بډای سیمه له اسلامي دولت ډلې ونیوله. د سوریه دولتي ټلویزیون پر راپور کې ویل شوی چې دا سیمه نن نیول شوې ده. دغه سیمه د دایر زور جنوب ته په یوه دښته کې موقعیت لري. حکومتي ځواکونو دغه راز له دایر زور څخه المیادین شرط غځېدلې لوی لارې ځینې برخې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. د سوریه ځواکونو او ایراني ملاتړو یې د رواني اونۍ په اوږدو کې دایر زور ته ورسېدل او په دغه شهر کې د داعش وسلوالو لخوا د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو نږدې درې کلنه کلا بندې ماته کړه. حکومتي ځواکونه هڅه کوي دغه ښار ته نږدې هغه پوځي اډې ته ورسېږي چې لا تر اوسه د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر محاصره لاندې ده. او د ایرما په نوم طوفان چې له کیوبا څخه په شدت پیل سوی و په تدریج سره کمزوري سوی او نن یې د امریکا فلوریدا ایالت ته پر لارې شدت له 15 څخه 40 درجې ته راښکته سوی دی. دا خبره د امریکا د طوفان پیژندنې ملي ادارې نن کړې ده. دغه اداره وایي د دې طوفان سره د باد سرعت په ساعت کې 250 کیلومتره دی چې تر دې وړاندې سرعت په ساعت کې 250 کیلومتر شدل سوی و. ایرما طوفان تر اوسه په کارایب ټاپوګانو کې تر شلو ډیر کسان وژلي دي. د خبرونو پای
ساده ماشام شپاج بجه او شپاج د قید تاسید ازادي رادیو پښتو خبری مجله روي د ازادي رادیو دوستانو تاسو په خبرونو کې واروي دل چې د افغانستان جمهور رئیس نن قزاقستان ته ولاړ. د جمهور رئیس د مطبوعات و دفتر ازادي رادیو ته ویلي چې په قزاقستان کې به د یو شمیر اسلامي هیوادونو له مشرانو سره ګوري او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي به خبرې کوي. په دې خبرونه کې به د دې مسلې نور جزئیات درته وړاندې کړو. په خبرونو کې مو همدار از واورې د لو تاسو به خبر یاست چې نن په افغانستان کې د احمد شاه مسعود د ترور د 14 کال په مناسبت ځای په ټول هیواد کې عمومي رخصتي وه او په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې رسمي مراسم ترسره شو. په خوست کې قومي مشرانو د افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ.
باید د دینه دوله افغانون نره په دا جنگونو کې او په دې شینو لاس واخلي سولو د فرکار وکي او دغه ورځ باستو نره ورځ به غره کمران.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې په وروستیو څو ورځو کې امنیتي وضعیت سوي دی او د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په بل نظر دي.
تیر وژل اریا لښ وژل د جنگ سرنوشت نسته کول.
په نړیوالو مسایلو کې مو په برما یا میانمار کې د روهینګا مسلمانانو وضعیت ته کتنه کړې ده. لکه څنګه چې تاسو خبري یاست د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته روان شو. د ازادي راډیو خبريال د ارګ لا ویان سره خبري کړې دي او دا اوس را سره په استودیو کې دی. حدیث پردیس صاحب زما همکار حدیث پردیس په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي. د حدیث پردیس صاحب څخه واورو چې جمهور رئیس به په قزاقستان کې له چا سره ګوري او پر کومو موضوعاتو به په مشخص ډول خبري کوي.
بله، ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ لغرمی وروسته د یو دولتي پلاوی په مشرۍ د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان په لومړني اجلاس کې د ګډون په هدف قزاقستان ته ولاړ. د ولسمشر مرستيال ویان نجیب الله آزاد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د دې ناسي په څنډه کې د اسلامي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره د تروریزم پر وړاندې د ګډي مبارزې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
جمهور رئیس د اسلامي هیوادونو د بیلابیل مشرانو سره وویني چې په هغه کې به په بیلابیل موضوعاتو بالخصوص په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په جګړه باندې همدارنګه د افغانستان کې د سولې او د اسلامي هیوادونو یو واحد دریځ. او
د ولسمشر دوین مرسیال وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه سفر کې د تروریزم پر وړاندې د اسلامي هیوادونو د اجماد رامنځته کېدو په اړه هم له مشرانو سره بحث وکړي. د ښاغلي آزاد په خبره ولسمشر غنی به په دغه دوه ورځني سفر کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په ناسته کې وینا هم وکړي. نوموړي د ښاغلي غنی د وینا په اړه زیات جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د سعودي عربستان په ګډون اسلامي هیوادونه پر طالبان او پاکستان ډیر نفوذ لري او کولای شي د سولې په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. سیاسي کارپو قدرت الله زواک په دې اړه وایي
پرته له کوم شک چې سعودي عربستان سنتي ډول باندې هغه اسلامي غورځنګونه چې په اسلامي وادونو کې فعالیت کوي په هغه باندې اغېزه لري او یو دوه غورځنګونه طالبان غورځنګ پرته له کومه شکه چې ولسمشر لیدل تاسو د حماس سره په دې اړه هم د افغانستان د سولې او امنیت ټینګښت لپاره مرسته.
د خاقلی ځواک په خبره اوسمهال د اسلامي هیوادونو پر وړاندې جدي ننګونه د تروریزم فعالیت دی، خو که اسلامي هیوادونه د دغه پدیدې پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي له شک پرته چې نتیجه به یې مثبته وي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو دوستانو، د افغانستان جمهور رئیس نن قزاقستان ته تللی مجدا سفر تعقیبوو او کوم وخت لوټ کوم راډیو اروېده د دې سفر پر جزئیات به خبر سي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي وه. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې د شهیدونی پیل سو او د احمد شاه مسعود د ترور شپاړسم کالونن. په کابل کې یو شمیر سیاسي مشران او حکومتي چارواکي د لوی جرګې په خیمه کې راغونډ شوي وو او د دې ورځې د لمانځنی د دې ورځې د یادولو ځانګړي مراسم رسمي مراسم یې ترسره کړل. په دې مراسمو کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله، د افغانستان د سولې دالی شورا رئیس، یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ګډون کړی وو. په دې غونډه کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس پر خلکو غږ وکړ چې خپل یووالی دې وساتي. او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته نن یو پیغام استولی و خپل نو ورغ او په دې پیغام کې بیا هم د افغانانو پر یووالي ټینګار کړی وو. په خوست کې هم نن په دې مناسبت په یو غونډه کې قومي مشران راټول شوي وو، د مدني ټولنې فعالان، او دوی ویل چې د افغانستان خلک باید له دغسې لویو حادثو څخه زده کړه وکړي چې خپل یووالی وساتي او د افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
مدنی فعال سید کریم خان خاکسار آزادای راډیو تول اوس هغه وخت را رسیدلی چې افغانان په یو موټی توپ سره د روانو جګړو او ورانیو د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي.
باید دې نه دوله افغانان نره په دا جنگونو کې او په دې شینو لاس واخلي، اصول د فرکار وکړي او دغه ورځم باستو نره ورځ باید راکمران شي چې موږ ملي شخصیتونه یخه قومي مشران د شهیدان کیږي. باید په دې وطن کې سوله راشي، امن راشي، او د دولت نه او د دولت سره مخالفین د غوښتنه د سولې پروسس را پخلاشي.
د خوست یو قومي مشر حاجی محمد قیوم خان هم افغانانو ته ورته پیغام لري.
په دې نه اضافه مونږ ته د اتحاد ضرورت ته چې اتحاد وکړو، یو ول وکړو، مونږ متحدان د رئیس جمهور د نیولې تر اخرین فرده پورې په یو غږ باندې په یو اواز باندې وایو چې مونږ صلح غواړو او د صلح لپاره مونږ آماده یو. دانا چې یو نفر صلح غواړي او بل د شخصي اغراضو په خاطر د صلح متول غواړي.
یو بل تن قومي مشر حافظ الله جان ګربز موي چې تر دې وروسته باید په ګډه د ټولو افغانانو د پخلاتوب لپاره کار وشي.
پرتلین کې کوم رنه چې موږ د خفادي به ځای دي یا د مشکلات سره مخامخ دي چې په هر کاندا کینار کې چروي بوسي چې افغانان په وټو دي کې په وځي په وځي سترخان په وځي کښینی د بدبختی نه رمانځلري.
د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران په یاد ولایت کې د شهید اونۍ د لمانځنې د نورو مخه تر څنګ ویل چې
لدی ورسته موږ ژمن او متحد یو چې د افغانستان د ابادۍ لپاره، د انکشاف لپاره، او په خاصه توګه د افغانستان د ټولو پرګنو کې شنوندو دی والی لپاره به کار کوو او هیڅ ته بده اجازه ورن کړو چې د زینو بلابل نمونه تر عنوان لاندې د خپل شخصي اهداف په خاطر زموږ خلک په بلابل نمونه باندې وشي او دلته د پردیو اهدافو لپاره د تحققي و زمينه مسيده.
بل لوري ته په همدې ورځ د کابل د لوی جرګې په خیمه کې د شهید اونۍ او د احمد شاه مسعود د ترور د شپاړسم تین پل مانځغونډه کې یو شمیر افغان سیاسي مشرانو هم په خپلو ویناو کې پر ملي یووالي ټینګار کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی یاد غونډې ته په استول شوي پیغام کې ویلي ول هغوی چې د افغانانو ترمنځ نفاق ته لمن وهي د شهیدانو او د افغانستان د خلکو د ارمانونو ضد دي.
احمد شاه مسعود د 2001 میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې په بمی چاودنه کې وژل سو. هغه د مرګ په وخت 43 کلن و. احمد شاه مسعود له 1992 تر 2009 میلادي کاله د افغانستان د ملي دفاع وزیر و. د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د افغانستان د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړ. تر د دوه ورځې وروسته د سپتمبر 11 نیټه د 2001 میلادي کال د سپتمبر 11 نیټه د امریکا پر متحدو ایالاتو د القاعده شبکې یو شمیر تروریستانو تروریستي حمله وکړي چې ورسره په افغانستان او سیمه کې وضعیت بدل شو. د ازادي راډیو به د سپتمبر د 11 نیټه په مناسبت هم ځانګړي پروګرامونه کوي، نو له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو ته به موږ په هر ارخ باندې معلومات وړاندې کړو.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په وروستیو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیات پیل کړي او له دې سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر یو حده ښه شوی دی. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین د ملي دفاع وزارت له ویاند سره خبرې کړې دي او د دې وزارت د ویاند د خبرو په حواله رپورټ لري.
د دغه وزارت ویان دولت وزیری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لشاخوا دوه ونی ورا پدې خوا په هیواد کې د دښمن خوځښتونه کم شوي او امنیتی وضعیت هم قناعت بخون کړي. خاغلی وزیری وویل د افغان امنیتی ځواکونو هوایی بریدونو په ټول هیواد کې دښمن ته درانه تلفات اړولې دي.
دمی روزای اخر تقریبا 20 روز 15 روز میشن که تحرکات دشمن کم شدن.
دیوای کابو 15 شل روزی کیگی چه د دشمن خوځښت کم شوه، ډیر تلفات وروختی او زمونږ ځواکونه په جرأت سره پرمخ ځي. هوایی او تعرضی حمله مو زیاتی شوی دی. هر شپه دو درې شپنی عملیات تر سره کوو او سربیره پر دې د امریکا د نوې ستراتیژۍ ل اعلانې دو وروسته د دښمن مورال کمزوری شوی او د ماتې په حال کې دی. خاغلی وزیری وایي په هغو ولایتونو لکه هلمند، فاریاب، سرپل، بدخشان، بغلان، کندوز، پکتیکا، غزنی، ننګرهار او نورستان کې چې د مخالفینو ګواښونه موجود و عملیات روان دي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په روانو عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات هم کم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د مخالفینو د پراخو بریدونو په نتیجه کې د هیواد یو شمیر ولسوالۍ لکه د غور ولایت تیوره، د پکتیا جانیخیل، د بغلان تالو برفک او د فاریاب غورماچ د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورغلي وې. په ورته وخت کې د فرانسې خبری اژانس ویلي و چې د هلمند ولایت له 14 ولسوالیو نه 12 د مخالفینو په واک کې دي. ځینې پوځي کارپوهان وایي تر اوسه د هیواد په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دغه بدلون لپاره باید ډیر کارونه ترسره شي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل
کم مرګ و میر چې اوس روان دي یا دا چې ادعا کېږي چې ډیر مو وژل، ډیر وژل او یا لږ وژل د جنگ سرنوشت نسته.
خاغلی عارض وایي حکومت باید په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د کمولو لپاره د افغان ځواکونو روزنې، تجهیزاتو او د استخباراتي کارونو پراختیا ته ډیر پام وکړي.
په افغانستان کې په داسې حال کې چارواکي د امنیتي وضعیت د ښه کېدو خبر ورکوي چې د امریکا متحد ایالات ولسمشر د خپلې نوې ستراتیژۍ پر اساس دغه هیواد ته د لږ تر لږه 3,500 اضافي امریکایي عسکرو د استولو باندې غور کوي. په افغانستان کې د امنیت او ثبات ښه کېدو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د اګست په 22 نیټه خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه او په دغه ستراتیژي کې د دغه ستراتیژي په اړه په وینا کې پر هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او له دې لارې دې په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ایوی مرستیالی پرون ورمه ورځ د امریکا د کانګرس یو غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې هند کولای سي چې په افغانستان کې د پنګونې لاري له ثبات سره مرسته وکړي او ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات به د داسې پنګونې ملاتړ کوي. د امریکایي لوړپوړي چارواکي ویلي دي چې د هند حکومت په افغانستان کې تر 2000 میلادي کال د 3 میلیارډ ډالرو پانګونی پلان لري او زیاتې پیسې په افغانستان کې تر اوسه پورې لګولې هم دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې د هند پانګونه به په افغانستان کې د جګړې اور کمزوری کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان څارونکي وایي د هند لخوا په افغانستان کې د پانګونې پراختیا د دې هیواد لپرمختګ سره مرسته کوي. خو ځینې څارونکي د پاکستان اندیشنو ته هم اشاره کوي. اجمل تورمان په دې اړه نور څه زیات وړاندې کوي.
د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي ک امریکا او د سیمه هیوادونه په قاطعیت سره د ترهګرۍ پر وړاندې په خپل پریکړو عمل وکړي. پاکستان نشي کولای د هند پانګونې د پراختیا په صورت کې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن کړي. د دغه جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون یو غړي محمد داود کلکانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د هند پانګونه به په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور پیکه کړي.
زموږ د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان لاسوهنې ښکار دي، خو که د سیمې هیوادونه یا هند په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي، په افغانستان کې پانګونه به د دې لامل شي چې په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور کم او ضعیف شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په افغانستان کې د هند د اقتصادي رول په پراختیا ټینګار کړی دی. نوموړي د خپل هیواد د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیسیون کې ویلي هیواد هیله مند دی چې هند په افغانستان کې د پام وړ پانګونه وکړي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال په افغانستان کې د هند پر رول ټینګار کړی او له یاد هیواد څخه یې د ترهګرۍ پر وړاندې د ریښتینې مبارزې له امله مننه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې د دغو خنډونو سره سره چې ویل کېږي د پاکستان لخوا د افغانستان په وړاندې موجود دي، په افغانستان کې به د هند د فعالیتونو پراخیدل پاکستان لا زیات اندېښمن نه کړي. آیا دا مسله به د دې لامل نشي چې پاکستان افغانستان ته نور ستونزې هم جوړې کړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپو طاهر هاشمیان ورته ځواب وایي.
اگر قاطعیت امریکا در تطبیق
کچیر امریکا د خپل نوې ستراتیژي په پلي کولو کې قاطعیت ولري، شاید پاکستان دفتن د ځان په ګټه او یا د افغانستان په ضرر سو نشي کولای. دا ټول په دې پوري تړلې دي چې لوی هیوادونه څه ډول دریس خپلوي او د افغانستان د قضیه په اړه څومره جدي او قاطع دي.
پاکستان له پخوا راهیسې په افغانستان کې د هند د حضور او رول په اړه اندېښمن دی او په افغانستان کې د هغه هیواد فعالیتونو ته د شک په سترګه ګوري. خو افغان چارواکو تل دا ټینګار کړی چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او متوازنه بهرنۍ پالیسي لري.
ازادي راډیو لوونه تر وو
اندرو بجو خبرونی لرو په بجې به بیا د امریکا شخ آشنا رادیو پښتو خبرونی پیلسي. نو را سره ملګری اوسئ. ونړیواله مسله راخلوم. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د اگست میاشتې له 15 میاشتې تر اوسه پورې د میانمار له راخین یالت څخه نږدې 3 لک روهینګا مسلمانان ګاونډي هیواد بنگلاديش ته کډه سوي دي، یعنی تښتیدلي دي. بنگلاديش ته دغه تښتیدلي مسلمانان تور لګوي چې د میانمار امنیتي ځواکونو او افراطي بودایانو یې کورونه وسوځول او دوی کډه کېدو ته مجبور کړل. خو د میانمار حکومت وایي چې دوی د پولیسو پر پوستو باندې د حملې ځواب ورکړی دی. صالح محمد صالح رپورټ لري.
د پخوانی برما یا میانمار پناه غوښتون کې لا هم ډلې ډلې گاونډي هیواد بنگلاديش ته روان دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویان جوزف تریپورا ویلي د اگست میاشتې له 15 د میانمار د راخاین ایالت د هغو روهینګیا مسلمانانو شمیر تقریبا 3 لک ته رسیدلی چې گاونډي هیواد بنگلاديش ته یې پناه وړې ده. له خپلو مینو دغه بې ځایه سوي کسان مجبوره سوي تر بنگلاديش پورې پر سرحدي لارو 280 کیلومتره په پښو یا هم کښتیو کې مزل وکړي. په ګاونډي هیواد بنگلاديش کې هم دغو پناه غوښتونکو ته په ځانګړو سیو کمپونو کې د دوی ترمنځ د خوړو او اوبو پر سر جنګونه سوي دي. په بنگلاديش کې یو کلیوالي مشر عزیز الدین روټرز اژانس ته په خبرو کې وویل حکومت ورته لارښوونه کړې څو هغو کسانو ته چې تازه دغه هیواد ته اوړي خواړه او نور ضروري مواد برابر کړي.
په تیرو 15 ورځو کې د روهینګیا شاوخوا 8000 وګړي سیمې ته رسیدلي دي. موږ هغوی ته د بشر دوستۍ له مخې خواړه ورکوو ځکه دوی وږي دي. اوس مله حکومت څخه دستور واخیست چې اول دوی ماړه کړو، بیا ورته وسایط برابر کړو، څو ژر تر ژره د ژوند لپاره ټاکلي ځای ته ولېږدول شي.
هغه کسان چې بنګلادیش ته کډوال سوي تور لګوي چې د میانمار یا پخوانی برما امنیتي ځواکونو او افراطي بودایانو د دوی کورونه او کلي سوځولې دي، خو د میانمار حکومت وایي امنیتي ځواکونو د هغو حملو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي چې تیره میاشت د روهنګیا افراطي وسلوالو د پولیسو پر پوستو کړي وي. د میانمار د مسلمانانو په ملاتړ د افغانستان په ګډون په څو اسلامي هیوادونو کې مظاهرې هم سوي دي. د مظاهرو ترڅنګ په ځینو هیوادونو کې د روهنګیا کډوالو لپاره د بشري مرستو راټولولو چاري هم چټکې سوي دي. مالیزیا په بنګلادیش کې دغو کډوالو ته د شنبې په ورځ په بشري مرستو بار یوه الوتکه ولېږله.
که تاسو غواړئ چې په میانمار کې د روهینګا مسلمانانو پر وضعیت نور معلومات ترلاسه کړئ او پوسی چې دا خلک څوک دي او څه غواړي، نو تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. دلته زموږ د ټویټر او د فیسبوک پاڼې هم شته، نو تاسو بیا په اسانۍ کولی شئ چې دا او نور معلومات ترلاسه کړئ.
او زما په شخصي نظر خو دا کار صحیح نه ده، ځکه ماشومانو باندې په کار ده چې د یعنی درس وویل شي، په هغوی باندې داسې پانګه واچول شي چې د هغوی هم په دردوخري او په راتلونکي کې خپل د کور کورنۍ لپاره هم یو توخه جوړ شي، چې د هغوی هم په دردوخري او خپل هم په دردو.
باید دغه زموږ د افغانستان له ماشومانو سره ښه چلند وشي او تعلیم پې وکړو او تربیه ورته زده کړو او شاخه کارونه او درانه کارونه موږ نه پې وکړو. زموږ د افغانستان آینده ده دغه، او د افغانستان آینده به دغه واړه ماشومان جوړوي. او خدای دې وکړي چې هر سړی، هر پلار و مور، هر ورور مشر ورور خپل اولاد، خپل زوی او خپل ورور ښه تربیه او ښه تعلیم پې وکړي.
دا شغه کورنه د کوچنیانو لپاره دغه ناروا کار ده، خو بعض کورنۍ داسې دي چې یو زوی لري یا یو کس لري چې دا کار باید وکړي.
د ازادي راډیو دوستانو، تاسو د ماشومانو پر حقونو د خبرېدو لپاره د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره لطفا زموږ ځانګړي اونیزي خپرونې یاروئ. دغه ټول پروګرامونه چې تاسو کله په خپل وخت نسی یاروېدلی، یا کوم ځانګړی پروګرام که تاسو غواړئ چې واروئ، نو تاسو کولی شئ چې زموږ پر ویب پاڼه باندې پیدا کړئ. دلته زموږ پر ویب پاڼه باندې د پروګرامونو د مهالویش ځای دی، او د هغه مهالویش له مخې تاسو بل هر پروګرام چې په اونۍ کې خپریږي دوباره اربیدلای سي. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. او ازادي راډیو هر اونۍ د ماشومانو پر حقونو باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د ادارې یونیسف ځانګړي رپورټونه خبروي. د روانې دوشنبه په ورځ به په افغانستان کې د T20 شپږیزه کرکټ لیگ په نوم لوبي ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو ویلي دي چې دته د بیلابیلو د کرکټ د بیلابیلو ټیمونو له مختلفو هیوادونو څخه لوبغاړي کابل ته رسیدلي دي، او په دې سیالیو کې به ګډون وکړي. خو د دې سیالیو تر پیل مخکې یو خبر چې شاید د کرکټ مینوالو ته یو څه خواشینونکی و خپور سو، دا و چې پاکستانی پیژندل سوي کرکټر شاهد افریدي اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کرکټ په T20 شپږیزه ټورنمنټ کې دی ګډون نسی کولای. افریدي مخکې دا خبره منلی و چې دی به افغانستان ته ځي او په دې لوبو کې به ګډون کوي، خو پرون یې پر ټویټر ولیکل چې د یوې بیړنۍ کورنۍ مسلې له امله یې دا پرېکړه کړې چې په دې لوبو کې به ګډون نه کوي. له شاهد افریدي غوښتنه سوې وه چې په دې ټورنمنټ کې د سپینغر پرانګانو د کرکټ د لوبډلې کپټانی کوي. خو افریدي پرون پر ټویټر ولیکل چې زه د افغانستان د حکومت او د کرکټ بورډ او د سپینغر پرانګانو مننه کوم چې بلنه یې راکړه، خو ماته مهمه کورنۍ مسله پیښه شوې ده. افریدي وویل دی چې هر ځای ځي د پاکستان استازیتوب کوي، او پر ټویټر یې ولیکل چې د کرکټ په مرسته د سولې او د ولسونو د یووالي لپاره د هڅو ملاتړ کوي. هغه هیله څرګنده کړې وه چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې په داسې لوبو کې د ګډون موقع پیدا کړي. شاهد افریدي مخکې د افغانستان د کرکټ بورډ بلنه منلې وه چې د هندوستان ټایمز په حواله د پاکستان د کرکټ بورډ غړي خوابدي کړي وو. د افغانستان کرکټ بورډ پر ټویټر خبر ورکړی چې د جنوبي افریقا کرکټر هرشل ګیبس د سپینغر پرانګانو لوبډلې د روزنې لپاره وړ مورځ کابل ته رسیدلی دی، او ویلي دي چې تر دې وروسته به د دې لوبډلې کوچ د جنوبی افریقا د پیژندل سوی کرکټر کوي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی دارد.
د ازادي رادیو اروبیدون کوز موږ دغه پښتو خبری مجله نور پای ته ورسیده. زه اجازه غواړم یو یادونه کوم چې په پوره او بجې بعد امریکا ژغښنه رادیو پښتو خبرونه پیل سي. نو لطفا د دغه ټولو د اروبیدولو پر را سره اوسئ. او اوس سید سمی عباس